امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر بنا اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د داعش افراطي ډلې بېګا شپنا وخته د موصل په ښار کې د النوري تاریخي جومات په بمونو تباه کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې د رقا په ښار کې ملکیانو ته د موجوده خطرونو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده، او د روسیې مقاماتو د امریکا د نوو بندیزونو په مقابل کې عکس العمل څرګند کړی دی. د خبرونو تفصیل. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو بېګا شپنا وخته د موصل په ښار کې د النوري تاریخي جومات او د هغې مناره هغه وخت په بنو تباه کړې ده چې دوی قواوې د دغه جومات 500 متره ته رسېدلې وې. په دغه جومات کې چې د موصل د ښار په لوی جومات هم مشهور دی، د داعش د ډلې د ملیشو مشر ابوبکر البغدادي په 2016 کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د عراق د دفاع وزارت وایي او دا یو بل تاریخي جنایت دی چې دغې ډلې کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس پرون ویلي دي چې د هغو ملکیانو د ژوند د خوندي کولو لپاره باید جدي هڅو ته ضرورت پیدا وبخي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس پرون ویلي دي چې د هغو ملکیانو د ژوند د خوندي کولو لپاره جدي هڅو ته ضرورت دی چې د سوریې د رقا په ښار کې بند پاتې دي. د سوریې قواوې او په سوریې کې هغه قواې چې امریکا یې ملاتړ کوي دې ته تیاری شوي دي چې د دغه ښار د داعش د ملیشو نه بېرته ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې ډېر ملکیان په هغو سیمو کې بند پاتې دي چې اته 100 کاله کېږي چې هغوی ته کافي خوراک او د دارو درمل هم نه دي رسېدلي. هغه وایي چې هغه د دې وضع له کبله ډېر زیات په تشویش کې دی. د داعش د افراطي ډلې ملیشه په هغو کورنیو چې غواړي د رقا د ښار نه وتښتي ډزې کوي، او په دې توګه غواړي چې ملکیان د رقا په ښار کې پاتې شي تر څو ترې دغه افراطي ډله د انساني سپر په توګه استفاده وکړي. د روسیې مقاماتو په خپل ملک کې د امریکا د نوو بندیزونو په مقابل کې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې د روسیې د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریباکوف او د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال تامر شنن تر منځ راتلونکي ملاقات فسخه کړی دی. هغه ریباکوف په دې باب ویلي دي چې وضع د دغه شان خبرو لپاره مناسبه نه ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د دغه ملاقات د فسخه کولو په خاطر خپل خفګان څرګند کړی او د امریکا د باندې نوی چارو د وزارت نتاق هیدر نوریت ویلی دی مونږ په دې باب تاسف کوو چې روسیې د داسې فرصتونو نه ځان لرې وساته چې په هغې کې د روسیې او د امریکا د دوه اړخیزو روابطو په مخ کې د موجوده خنډونو په باب بحث کېده. د امریکا د خزانې وزارت د سه شنبې په ورځ د روسیې او د اوکراین په ختیځ کې په بیلتون غوښتونکو یاغیانو چې د روسیې طرفداران دي نوي بندیزونه اعلان کړل. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. سیاسي مبصرین وایي چې په دې هفته کې په سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې د ایران د توغندیو د وارول نه داسې ښکاري چې د سوریه په شخړو کې د ایران نظامي مداخله زیاته شوې ده، او هغه بالته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو او د روسیې او د ایران د قواو ترمنځ چې د سوریه د رژیم ملاتړ کوي تشنج زیات کاندي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي چې دغه د توغندیو د وارول حمله په حقیقت کې د ایران سرګند و دشمنانو اسرائیلو، سعودي عربستان او امریکا ته یو مهم پیغام و. پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا او د چین د لوړ رتبه ډیپلوماټانو ترمنځ په ملاقات کې د حق محصل د مرګ نه وروسته چې په شمالي کوریا کې زندانی و زیات بحث د شمالي کوریا په باب و. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د ختیځ آسیا د چارو د دفتر ویل لوړ رتبه ډیپلوماټ سوسن تورنتن ویلي دي چې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میتس، د چین د دولت د مشاور یانګ یوچی او د چین د فوج د لوی درسیز فانګ فینګ هوی سره په ملاقات کې د خبرو اصلي موضوع د شمالي کوریا په باب و. هغه ویل دي چې موږ د شمالي کوریا د مهم تجارتي شریک په حیث چین ته حسوله ده چې د خپل نفوذ نکار واخلي او په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په عمل کول کې مرسته وکړي. او د بشر د حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر وایي په داسې حال کې چې د اوکراین د شخړو نسل ور کاله تیریږي بیا هم هلته په دې وروستیو میاشتو کې د خلکو د تلفاتو اندازه زیاته شوې ده. د سږ کال د فبروري د نیمایي نه بیا د مې د میاشت تر نیمایي پورې هلته شپږ دېرش تنه ملکیان مړه شوي دي چې په دې کې نسبت تیر راپور ته 80% زیاتوالی راغلی دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې عالي کمشنر زید رعد الحسین کړې ده.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ سو. د انټرنیټي جرمونو دا قانون چې په 28 مادو کې ترتیب شوی د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا تر توشیح وروسته نافذ سو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې تر دې وروسته به د دغه قانون له مخې د انټرنیټي غلاو او نورو اړوند جرمونو دوسیې د افغانستان د محکمو لخوا تر څیړنې لاندې ونیول سي او که څوک ګرام راوخته هغه ته به سزا ورکړل سي. د افغانستان ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دغه قانون د نافذېدو هرکلی کړی دی. پامکړې په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د انټرنیټي جرمونو قانون چې دوه برخې لري، لومړۍ برخه یې تېرونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا توشیح شوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې قانون لومړۍ برخه چې ویش مادي لري اوس د افغانستان د جزا د قانون برخه ګرځېدلې ده.
بل برخه یې د شکلي قانون ده، هغه شکلي قانون په عدلي وزارت اجرایه برخه کې ده. لاغې وروسته به د کابینې ته ځي او د کابینې وروسته به د افغانستان پارلمان ته دی اړه پرېکړه کوي او هغوی به دا منظوروي.
افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې قانون په لومړۍ برخه کې تر ډیره د انټرنیټي غلاو او انټرنیټي جرمونو تزیه ورکړ شوی دی.
د محرم معلوماتو افشا کول دي یا د یو چا شخصي حریم ته په انټرنیټ کې وتل دي، همدغه سي سوء استفاده ده، جعلکاری ده، یا د یو چا شخصي انځورونه او داغه ویډیوګانې، د یو چا فاميلي شان داغه د اجازه ته خبرول او دغه سي غیر اخلاقي شان خبرول یا ديني ارزښتونو ته، ديني او ملي ارزښتونو ته سپکاوي سبات د لمن واهل دغه ټول شی په دغه ویش موضوع کې راځي چې دا جرم ګڼل کیږي او دغه قانون مطابق مجرم ته سزا ورکول کیدای شي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې قانون د مساویدي په ترتیبولو کې د افغانستان د کورنۍ قوانینو ترڅنګ د نړیوالو ادارو سره هم سلام مشوري شوی او د نړۍ د نورو هیوادو تجربو او قوانینو ته په پام لرنې دا قانون ترتیب شوی دی. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو د لومړی قانون دی. د نړۍ د نورو برخو پرتله په افغانستان کې د اوګدي جګړې لامل انټرنیټي خدمتونه ډېر ندي پراخه شي او دغه هیواد د نږدې 10 میلیونه نفوس اله شپږ اته میلیونه ترمنځ وګړي د انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه اخلي. خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا انټرنیټي خدمات په چټکۍ سره د پراختیا په حال. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اټکل له مخې اوس په افغانستان کې د هرو لسو څخه د دوو څخه نیولې تر دریو پورې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک څخه کار اخلي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې تر ډیره د فیسبوک څخه د سیاسي اعلامیه او دریځونو د اعلان سربیره په دغه هیواد کې د میشتو کومونو د پالان لخوا یو بل پر وړاندې د قومي او مذهبي تبعیض د څرګندولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمېر کاروونکي د دغه قانون په ناپېزېدو خوشاله دي او وایي چې دا قانون به د ټولنیزو رسنیو له لارې د تعصب د خپرېدو او نورو دغه سي ورته خپرونو مخه ونیسي. د لوګر ولایت یو ځوان خانغه سیال امریکا غږ ته وویل چې تمه یې دا وه چې په افغانستان کې یو داسې قانون جوړ شي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارونې مخه ونیول شي.
وازنی هله مخکې امدا و چې ترسو پورې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو لپاره داس یو سیستم یا یو معیار جوړ شي چې په هغه کې سرغړونکو ته جزا و ټاکل شي. دغه فرمان د توشیح هرکلی کومګه او لدین ډیر خوشاله یو، خو هله مودا چې دا عملی شي او دغه فرمان د امریکایي لپاره زمينه سازي وشي.
خو د ټولو هله منتیا او سره سره د انټرنیټي ټکنالوژي متخصصین په دې باور دي چې د افغانستان په سیر هیواد کې دغه قانون تطبیق هم لري اسان کار نه دی. افغانستان کې د د انټرنیټي ټکنالوژي او متخصص هغه ملک سهار امریکا غږ آشنا راوي ته ویل شي لومړی باید قاضیان سرنوالان او پولیس دغه قانون سره آشنا شي او بیا د تطبیق غم وخوړل شي.
آنلاین ټکنالوژي سي دغه آنلاین انویسټیګیټر ټکنالوژي سي هغه لپاره د چړل لپاره په کار د هغه تر اوسه پورې نسته. خو یو بل مسله هم داسې باید دید پر سي دا جرمونه د وخت لپاره راکم سي. په تعلیمي او تحصیلي سیستمو کې به دا موضوع شریک سي ځکه اوس هر څوک په یو نه یو ډول له انټرنیټي جرایمو سره مخامخ دي. هغوی که یا هاکینګ ده یا مثلا سوشل میډیا برخه ده یا مثلا په نورو برخه کې سیستمو سره دوی کار کوي، نو هغوی باید پوه شي چې انټرنیټي جرمونه څه دي، څه ډول کېږي، څنګه یې مخنیوی کېږي.
دا کار په وایي شي په دې برخه کې ایله لومړی ګام پورته شوی او ډېر نور کار لا په مخ کې دی چې باید ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په کندوز کې هدفي وژنې زیات سوي دي. په رڼا ورځ د بازار په منځ کې پولیس او عام خلک وژل کیږي، خو تر اوسه هیڅوک د دغو پیښو په تړاو نه دي نیول سوي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز په ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو، دولتي مامورینو او مطرحو خلکو وجنې زیاتې شوې دي، خو تر اوسه پورې دولتي امنیتي ادارو د ترور کوونکو د نیولو لپاره کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. د قندوز د ښار اوسیدونکي وایي چې ترور کوونکو سره بې غږه تومانچې ورسره وي او د ګڼې ګوڼې په منځ کې هدف شوی شخص په اسانۍ وژني. د چک پاینټ د پولیسو وجل او د وسلوالو تښتېدل هغه پیښه ده چې د دغه ښار خلک یې اندېښمن کړي دي. د قندوز د ښار د کابل بندر په سیمه کې د یو چک پاینټ د پولیسو وجل او د وسلوالو تښتېدل هغه پیښه ده چې د دغه ښار خلک یې اندېښمن کړي دي. د قندوز یو اوسیدونکي چې په یوه اداره کې ماموره ده وایي چې له سهاره چې له کوره راوځي دوی په همدې تشویش کې وي چې نن به بیرته ژوندي کور ته ستنېږي او که نه.
وضعیت په قندوز کې ډیر زیات په دې وختو کې خراب شوی ده. خلک ډیر زیات پریشان دي، ډیر خلک نارام دي. په دې نږدې وختو کې په بندر کابل کې په بعضي ځایو کې خلک پر ناورز باندې ترور کیږي. په دولس بجو د شپې باندې دلته یو ځلمی هلک دغه د امنیت په کوڅه کې چې بیخي قومانداني ته امنیت ته نږدې ده دلته ترور شو. دولت ولې داسې ناجوابه ده؟ ولې ده خلک ډیر زیات پریشان دي؟ دا باید خلک ته جوابګوی اوسېږي. موږ په خپله چې زنانه سو د کوره چې وځو تشویش هم په زړه کې ده منګه څنګه وکولای شو له دغه کوره څنګه تر دغه ساحه کاری پورې راځو. منګه پریشان یو او امید دې نه لرو چې منګه بیرته ځواندی کوړه د خپل لار سو کلار ونسو. دولت ډیر زیات ضعیف ده په دې مورد کې. هیڅ خلکو ته دا ناجواب ده او ګونګ ده موضوع چې ولې د خلک دا رقم پر نورو ستور کیږي. دوی باید جوابګوی دولت اوسېږي، جوابګوی باید دغه مسولین اوسېږي، مسولین دي امنیتی دي اوسېږي. منګه د سند چې امنیتی ارګانونه لرو ډیر زیات نظامی قطعات ستدي ولې امنیت نشته ده زکه چې صحیح منیجمنت نشته، صحیح اداره نشته، صحیح کنټرول نشته. د قندوز په ښار کې به باس خاصی ده، به تفاوتی ده. هر غریب او هر بیچاره چې وزل کیږي څوک باس خاص نه کوي، څوک پختره نه کوي، چې دا ولی وزل ده چې شخصي خصومتو په اساس وزل شوی ده. دا کوم بل مشکلو دا باید دولت دې مسایل ته باید جوابګوی وسیږي. دولت باید جلو دغه اعمال باید ونیسي. منګه څنګه وکولای شو د قندوز په ولایت کې منګه په آرامه توګه ژوند وکړو او شپې ورځې سبا کو.
په قندوز کې په دې وروستیو لس ورځو کې په رڼا ورځ بازار کې شپږ کسان چې پولیس، دولتي مامورین او ځینې نور مطرح کسان پکې شامل دي وجل شوې دي. خلک په دغه ولایت کې د وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي او وایي چې دولت باید د خلکو د ژوند د تامین لپاره هڅه وکړي. د قندوز یو تن اوسیدونکی او مدني فعال عنایت الله خلیق وایي چې دولت هم د دغو وژنو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیولي او دا د دولتي امنیتي ادارو بې تفاوتي ده.
طی 10 روز گذشته تقریبا 6 قضیه ترور وجود داشته که همش در مرکز شهر قندوز بوده و تا اکنون هیچ گزارش.
په تیرو لس ورځو کې د وژنو شپږ پیښې شوي چې ټولې د قندوز په ښار کې رامنځته شوي. تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا هیڅ داسې راپور نه دی نشر شوی چې خلک په دې مطمئن شي چې د دوی ځواکونه د ناامنیو مخه نیسي او د دغو وژونکو د مخنیوي لپاره یې اقدام کړی وي. په قندوز کې د پولیسو د 15 زون قمانداني ویان محفوظ الله اکبري وایي چې افغان امنیتي ادارو د ښار د امن کولو لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه زیاتوي چې په ښار کې په تیرو لسو ورځو کې ځینې خلک، پولیس او مطرح کسان وژل شوي، خو تر اوسه یې په اړه څوک نه دي نیول شوي. اکبري زیاتوي چې په ښار کې وژنې د وسلوالو طالبانو کار دی. کشفی ارګانونه هڅه کوي چې په خار کې د وژونکو ډلې مخه ونیسي، خو تر اوسه یې د دغه وژنو په تور څوک نه دي نیولي. د قندز اوسیدونکي له تیر کال راهیسې له ناامنۍ او د جګړو له وجې له بې ځایه کېدو څخه ځورېږي. سږ کال د ښار په منځ کې وژنې هغه خطر دی چې د دغه ښار عادي خلک یې هم اندېښمن کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال چې د چهارشنبه په ورځ د جرګې مشري هم کوله، پرته له دې چې د جرګې د غړو د وړاندیزونو، شکایتونو او څرګندونو په اړه څه ووایي، د اعتراض په توګه د جرګې له تالاره ووت. همایون همایون وویل حکومت په کابل کې د وروستیو ناامنیو او د خلکو د اعتراضونو په اړه د ولسي جرګې غوښتنو ته جواب نه وایي او په خپل دغه حرکت غواړي چې حکومت ورته تدابیر ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي ملي پولیس د خلکو د امنیت لپاره د هیڅ ډول سرښندنو څخه نه پشا کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، د کابل ښار د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې د اعتراض په توګه د غونډې له تالار ووت. دوبو ویل په کابل ښار کې د سباندې دوو اونیو پرله پسې ناامنیو پر وړاندې د حکومت د کمزوري عمل او د خلکو اعتراضونو ته د مناسبو ځوابونو د نه ورکولو له امله نننۍ غونډه پر مخ نشي وړلی.
د ولسی جرګې د عزت په خاطر د دې اونۍ د ټولو شهیدانو په خاطر چې د چهارشنبه د ورځې په پیښه، د جمعې د ورځې په مظاهره، د عزت یار زوی د جنازې په مراسمو او د الزهرا په جماعت کې شهیدان شوي، له غونډې وزم او ستاسو څرګندونو ته ځواب نه وایم.
د ولسی جرګې د کورنۍ اصولو له مخې د جرګې رئیس باید د جرګې د غړو له آزادو بحثونو، انتقادونو او وړاندیزونو وروسته مطرح شوي موضوعګانې راټولې او د هوارولو لپاره د جرګې اړوندو کمیسیونونو او یا دارالانشا ته سپارښتنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزا په لسمه د کابل ښار په زنبق واټ کې د موټر بم چاودنې د امنیتي ځواکونو په خبره څه باندې 150 کسان ووژل او شاوخوا 400 ټپیان کړل. لیاد پیښې دوه ورځې وروسته، یعنی د شنبې په ورځ، د امنیتي ځواکونو او کشفي ارګانونو د کمزورو اقداماتو د غندلو او د دغه ځواکونو لخوا د پیښې د عاملینو د ډیر ژر پیژندلو په خاطر جوړه مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار زوی پکې ووژل شو. اعتراض کوونکو له اعتراضونو لاس وانخیست او د کابل ښار په اتو واټونو کې د تحسن خیمې ودرولې. سره له دې چې حکومت وایي د یادو پیښو په اړه څېړنې پیل کړې او له عاملینو سره به جدي چلند وکړي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د پیښې په اړه د حکومت روانې هڅې د قناعت وړ نه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کلک هوډ لري او په دې وروستیو کې په دې برخه کې هڅې لا پراخې او جدي کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل
مونږ چې څه مو په توان کې دي د خلکو د امنیت لپاره د دندې په توګه کاروو او په دې برخه کې تر وروستي حده هڅې کوو. همدارنګه د توریستي پیښو لومړني قرباني پولیس او امنیتي ځواکونه دي. مونږ د ښاریانو د امنیت لپاره کار کوو، خو ځینې داسې پیښې کیږي چې پر مونږ هم اثر کوي او کله کله زموږ فعالیتونه او قربانۍ ته پوښتنې لاندې راولي.
د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په واټونو کې د خیمو د درولو او د سړکونو د بندېدو په اړه د کابل ښاریانو د پرله پسې شکایتونو له مخې د هیواد د ملي امنیت شورا او د امنیتي ارګانونو د ګډې پریکړې له مخې د کابل ښار په واټونو کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمې د امنیتي چارواکو او اعتراض کوونکو د تفاهم په نتیجه کې ټولې شوې او هڅې روانې دي چې د کابل ښاریانو امنیت لا خوندي شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان په هکله د امریکا ستراتیژي چې اوس غور پر روان دی او په پاکستان به فشار هم پکې شامل وي تر څو د ترګرو له ملاتړه لاس واخلي، ولې وځنډېده؟ د امریکا په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان څه ډول فشارونه شامل وي؟ دا او نورو پښتنه پاکستانی لیکوال او سیاسي مبصر محمد تقی د امریکا ژغ سره په مرکه کې جواب کړی دی.
په پاکستان باندې امریکا په نوې ستراتیژي کې ساس په نظر څه ډول فشارونه شامل دي؟
د امریکایي نوې ستراتیژي کې ابتدائی خدا خبر ابوی چھ پاکستان دے د طالبانو او د حقانی شبکې د پښپنای نه لاس واخلی او دغه برخلاف کاروایو کی کدا ونه شو نو بیا زماده سے خیال دے چھ د پاکستان سره چې کم مالی او اسبابی کومکونه امریکا کوي بالخصوص د پاکستان زواکونو سره غی کی به کمې براولی پیمنٹس به کم کوي یا بندی او بیا باقاعده بندیزونو خبره شوې ده او بیا دریم چپې کې غالبا چې پاکستان باندې د ریاست په توګه بندیزونه لګول دغه خبره هم شوې ده کم از کم داخلي توګه باندې امریکا کې دا خبره شوې ده په تھینک ټینکس کې هم او پالیسی سازو کې
که احتمالا په فشارونه کې غیر ناتو متحد د رتبینا یا د ملګرتوب نه د پاکستان استل شاملې نو آیا په سیمه کې د سهواد شته چې پاکستان د امریکا بدیل وګڼي؟
یقینا د پاکستان د تیرو لسو کالو پالیسی خو د سدا چې پاکستان بالکل د چین طرف ته اوریدل دی او چین هم پاکستان سره داسې کومک کوي چې د امریکا د بدل په توګه چین راپورته شوی دی نو زما خیال دی چې هغه الائنمنت خو په خپل ځای باندې دی خو بهرحال پاکستان امریکا باندې اوسم بلاشه انحصار لري او میجر نان نیټو الای په توګه امریکای نه بلاشه فواید اخیستې دي او هغه اقتصادي مداربه او سازمانونه چې د امریکا په وینا کې دي انټرنیشنل مانیټری فند دی ورلد بینک دی دا نور ګروپونه هغه پاکستان ته بار بار کومکونه ورکړي دي نو صرف دا د فوجي ساز او سامان خبره به نه وي په سات طرف ته به خبره لاړ شي زما داسې پام دی چې چین غالباً دې شي ته به مکمل توګه باندې به تیار نه وي چې هغه کمی پوره کړي بهرحال یقینا چې پاکستان سره دا بل آپشن شته.
بله د امریکا نوې ادارې د پاکستان نه په بار بار غوښتي چې د تراګرو خلاف د خپل اقدامات په اړه معلومات ورکړي خو د پاکستان دولت تر اوسه پورې دا معلومات نه دي ورکړي. ولې پاکستان دولت تر اوسه امریکا ته د تراګرو خلاف د اقداماتو معلومات نه دي ورکړي او یا نه غواړي چې ورکړي؟
پاکستان دولت خو یو دوه مخیزه پالیسی چالو کړې ده امریکا په حق له طالبان په حق له دا خو 2001 راسه دا پالیسی دا او دغه څه بدلون ما خو نه کته او امریکا هم دسه بالکل دسه معصوم خو نه دی چې هغه ته معلوم نه دی چې پاکستان ته دا نه دی معلوم چې طالبان چرته دی او حقانیان چرته دی. مثال به درکم چې 2015 کې مری خار کې د پاکستان کې مذاکرات وشو پاکستان استخباراتي ادارو خلکو راوستي وغه میټینګ تا نو امریکا ته دا اندازه خو یقینا شته چې دوی ته معلوم دی نو اوس چې پاکستان دوی له معلومات نه ورکوي هغه په حق له امریکا سره کړي دي زما په خیال امریکا ډیر څه کولی شي خو نه دی کړی اوسه پورې پاکستان باندې هغه څه فشار نه دی راوسته. پاکستان ولې دا کوي؟ پاکستان ته پته ده چې پاکستان کین ګیټ اوی وذ دس هغه دا کار کولی هم شي امریکا بیا هم پاکستان ته سدسې خاص شی نه دی ویلې تر اوسه پورې پاکستان باندې حالانکه ملا اختر منصور په پاکستان کې وجه لري خو بیا هم پاکستان باندې داسې فشار نه دی راوستي چې کوم پکار دی پات چې راولي. امریکا افغانستان کې یو ستر ذمہواری لري او هغه ذمہواری صرف د امریکایي عسکرو د امریکایي ځواکونو تحفظ نه دی خو د افغانانو او د افغان ریاست د دفاع ذمہواری هم ډېر په امریکا باندې جوړي.
بله تر ټولو سخت فشار به د امریکا سي چې پاکستان دې ته مجبور کړي تر څو د تروریزم لملاتړ لاس واخلي.
زما د څه خیال چې ابتدایي خو یو خو څنګه چې تاسو وې میجر نان نېټو الای سټېټس چې کوم دی هغه ختمول پکار دی چې دا د غیر نېټو انډیوالي ده دغه ختمول پکار دی. بیا پاکستان ملټري باندې بندیزونه لګول پکار دي او نه صرف دا چې پاکستان ملټري باندې اقتصادي او سازماني داسې کومک بندیز بلکې دا غي انټرنیشنل پابندی دا غي فاميليز باندې پابندی لګول پکار دي. دا خو یو ستر مسله ده داسې یو سازمان چې د سیمه کې او په نړیواله سطح باندې د ترګرې پښتيباني کوي هغه باندې خو کلک بندیزونه لګول پکار دي. هغه وخت چې کوم وخت بندیزونه پاکستان باندې امریکا لګولې مو هغه یو طرف ته بندیزو لګو بل طرف ته مخاړو لو ورته وي چې دغه آی ایم ایف نه والا او ورلد بینک نه والا ورته وایي نو زما خیال دی چې دا امریکا هم یو دوه مخیز پالیسي چلولې ده باید چې امریکا هم دینه لاس واخلي.
بله د امریکا د نوي حکومت د جوړېدو نه شپږ میاشتې تیریږي، خو د ستراتیژۍ د ځان له امله تر اوسه په افغانستان کې د امریکا ماموریت ناڅرګند برخلیک سره مخ دی، چې البته په دې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار هم شامل دی چې د ترهګرو د ملاتړ نه لاس واخلي. ولې ستراتیژي دومره وځنډېده؟ د افغانستان جګړه پیچلې شوې که امریکا غواړي دا ځل په خپل ماموریت کې د ډېر دقت نه کار واخلي؟
جنگ دے شپالس کالا وشو تقریباً دیکھ لو ماشومان لوشو زوانان بوڑھاگان شو پتے جگڑے کے گوری دادا امریکائی پالیسی کے مشن ڈیفائن کول ری ڈیفائن کول داغا چلتا دا امریکہ مرام سدے دا افغانان مرام سدے ہاگا بالکل معرفی کول پدے پالیسی کی پکار دی چې خلکو تم پتو لگی او دشمن تم پتو لگی چې بھائی طالبان دشمن دے او کم کم خلک چې طالبان پشا ولاړ دی ہاغم د امریکایي مفاد دشمن دي او د افغانانو مفاد دشمن دي تر سوچ دا شی په پالیسی کې معرف کړی شي نه وي ما خل چې هغه پالیسی به بیکار وي.
مننه تاسو صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته د راغلو مهاجرو سره په لومړي قدم کې د نقدو پیسو مرسته کیږي چې د خپل کور د کرایې، خوراک او نورو شیانو لپاره کار ځنې واخلي. په کار د هغوی په ډېره چټکې یو کار پیدا کړي چې په یوه نوي هیواد کې د هر کډوال لپاره ګران کار دی. په واشنگټن کې د افغانستان د جګړې د وخت یو ترجمان له ګڼو کارونو څخه وروسته اوس د خوراک یو موټر چلوي. تفصیل پدیر پورت کې واوري.
محمد معشوق دولتي اکثره وخت په روانه انګلیسي له خپل مشتریانو سره خبرې کوي. هغه ته دا کار اسان دی ځکه هغه په افغانستان کې د نړیوالو قواو سره ترجمان و.
My life and my family's life.
زما او زما د کورنۍ ژوند د بدو خلکو لکه طالبانو، القاعده او حقانی د شبکې له خوانه له خطر سره مخامخ و. ډېر ترجمانان ووژل شول یا برانته شول، لزینو ناصرونه غوت شول. موږ ته به هر وخت د بدو خلکو له خوانه ګواښ کېدل.
دولتي څلور کاله مخکې له خپلو دوه ماشومانو او میرمن سره د کډوالۍ په خاصه ویزا امریکا ته راغی. اوس دریم ماشوم هم لري. هغه په افغانستان کې اته کاله له نړیوالو قواوو او امریکایي عسکرو سره تیر کړل او ډېرې هیلې لرلې.
هغوی موږ ته ویزا راکړله چې زموږ ژوند خوندي کړي، خو د کار او نورو فرصتونو په اړه یې راسره مرسته ونه کړله.
دولتي ته ژر دا معلومه شوله چې پخوانۍ تجربه او د ژبې مهارت یې په نوي هیواد کې د کار لپاره څه خاص ارزښت نه
لري.
سړی نه پوهېږي چې د کار لپاره چیرته ولاړ شي او یا څنګه درخواست ورکړي. تقریبا لشپګو میاشتو سرګردانۍ نه وروسته ما او زما ملګرو دا اول ځل لپاره کار پیدا
کړ.
محمد معشوق دولتي اول کار د چرګانو په خولو په یو رستوران کې پیدا کړ. ورسره به څه صفایي هم کوله او خوراک به هم برابراوه. هغه ویل دغه راز کار سره بلد نه و او په اول کې ورته ډیر سخت و. تر هغې وروسته بیا آشپز شو. په یو وخت کې به دوه کارونه کول. په امریکا کې دا کار عام دی چې خلک 12 ساعته کار وکړي، 8 ساعته یو ځای کې او 4 ساعته په بل ځای کې چې خپل لګښت پوره کړي. اکثره وخت په یو کار سمه گزاره نه کیږي. خو وروسته بیا په واشنگټن کې د خوراک ټرک چې و ایرانی کډوال چلاوه پیدا کړ. له درې کلونو راهیسې دولتي او دغه ایرانی کډوال په ګډه کار کوي. اوس یې کاروبار ښه دی او ډېر مشتریان لري.
زه اوس د ایران او افغانستان له خوراکونو سره بلد یم. ډېر خوندور دي. زما تجربه دا ده چې کډوال سخت کار کوي او ډېر وطن پرست اتباع دي.
خو دولتي خپل تصور د نور تعلیم لپاره نه دی هېر کړی. هغه وایي د خپل تعلیم ته کلک پام کوي او دفتری کارونه هم لټوي. د هغه لپاره دا یوه بله ښه ورځ وه. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو،
زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.